پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د افغان شوزو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پرون پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حضور درلود. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت له دې کبله په رسمیت نه پیژندل کېږي چې هغوی له نړیوالې ټولنې سره پر کړیو ژمنو نه دي درېدلي. بلاول بوټو د فرانسې تلویزیون ته په مرکه کې وویل طالبانو له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پوره کړې نه دي او له دې کبله نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د په دې خواشیني ښکاره کړه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامی روغتیا وزارت وایي اټکل کېږي چې د ماشومانو د ګزرن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د عامی روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یت کمپاین چې څلور ورځې ادامه درلوده د پنځشنبې ورځې وروستۍ ورځ ده. لله الحمد دغه کمپاین تر اوسه په کامیابۍ باندې ترسره شوی ده. کومه داسې امنیتي پیښه او ستونزه هم نه ده رامنځته شوې. زموږ په دغه کمپاین کې د 9.9 میلیونه په اندازه باندې د ماشومانو ته هغوی ته د واکسین تطبیق کول هدف و.
سږ کال تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګزرن دوی پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزرن ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه به د سپتمبر له 23 څخه تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. د دې ټول پوښتنې د ترسره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. لویدیز چارواکي او کارپوهان وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکړي چې د خپل ځان د دفاع لپاره بل اټومي وسلو کار واخلي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل هم درسره شریکو. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او بیوشمیر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات ترسره شریکو. دا به هم واوري چې په غزنی کې طالبان ادعا کوي چې غصب شوې شتمنۍ ړنګې کړې.
دغه سی بیا ځاینه نړیږي، داسې به در به در کیږي.
په کندوز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې سږ کال د سبزیجاتو حاصلات ښه شوی.
بانجان، بامیان، رومیان ټول سکل جګو خه په بایا کدو همداسې ټول ترکاری خه په بایا.
تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیز هیوادونه لا هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه خبره کړې او په کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړیو استازو تیره اونۍ سره لیدلي او ویلي دي طالبان ول هم د ترهګرۍ د ځپلو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه په سرغړونو ژور اندېښنه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، برېټانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي تیره اونۍ د افغانستان په اړه سره ناستو. خبر پاڼه کې 15 مادي یادې شوي چې په دې ناسته کې پرې بحث شوی. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت یوه له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي. خبر پاڼې کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یوه بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لویدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي افغانستان د نورو هیوادونو لپاره ګواښ نه دی. د دې ترخوا طالبانو لا هم په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د څېړنو جزئیات نه دي رسنیز کړي. د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه یوه بله مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د استازو په غونډه کې یاده شوې. د قومي او مذهبي لږکیو له حقونو سرغړاوی، د افغان جون او ښځو په سفر محدودیت، له سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د ښځو بې برخې کول او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېښنې وړ موضوعات دي. د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه، بشري او اقتصادي ناورین او د نشه یي توکو سره مبارزه نور هغه ټکي یاد شوي چې طالباني په دې برخه کې د خپلو ژمنو عملي کېدو ته رابللي. د افغانستان په اړه د امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیځو هیوادونو استازو همدا ډول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونه حکومت، ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پیل اړتیا یې په ګوته کړې. د دې ترخوا په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره یې له طالبانو غوښتل شوي چې حساب ورکوونکی حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادو د بهرنیو چارو د وزارتونو یو شمېر استازیو په افغانستان کې د ترهګرو د موجودیت تر څنګ په دغه هیواد کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. لتیر چباند یو کال رئیس چې په افغانستان کې طالبان واکمنان شوي دي په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له عملی چباندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ چې تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې کړې په خپل کور کې د له تعلیمه د بې برخې شویو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی. له نوموړي سره په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی ده. نوموړي په ځواب کې وویل
ولډیر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس واسم، خو وګرځېدم ډېره چې ته مې داسې یو کورس پیدا نه کړې چې نجونو لپاره مکمل لاس کې پوره واوسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې دي. د پاره چې د دوی دا ډیپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فریز ده دوی ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو 12 ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او ما سي پاتې شو 12 ټولګي.
ته د 12 ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه، فارغ نه شوم. یعنی سږ کال فارغ یم، خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول.
نو دا کورس چې تا اوس پرانسته دي او شل جونې هم حاضر شي په خپل محل کې چې زکړی در سره وکي، کوم مزامینو کې ته ورتیا لري چې هغه ته وروخایي؟
کوم جونې چې اوس محل برابر شي دوی چې موږ خپل چې د انګلیسي کې لکه کمزوري انګلیسي داسې نه تر کې، نو هغه ته ما انګلیسي شروع کړي. دا نو مې تر وسه هر څه پوره وي. مثلا نو داسې ډیر مزمنونه دي چې کچې ته انجینر خپل وایي چې دغه مضمون کې موږ خپل مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمون موږ ته تدریس کې نه دی کولای شم،
دغه ستاسي په محله کې خو چې دغه شل جون یا زری شوی دی او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړی ورکوي د ژبې زده کړی ورکوي کدا پراخ شي زیات شي نو بیا ستاسي په کور کې دا گنجائش ته دی چې جونې پکې زی شي او کنه
چې جونې شاید تر دې هم زیات شي اوس محل شل جون دی زیاتیږي نو وختونه مو دا ده چې کچیرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي موږ ته یو ځای راکړي اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو خیر دی نجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای راکړي نو دا به ډېر بهتره شي
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخیږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي
ولې نه داسې خو زما ملګري ډېر زیات دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه ولې نه دا کار به وکړي ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کښې لکه زه چې یم خفګان کښې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته یوازې دانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو د نورو ته هم خفه یو
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هره افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي که ورسره کښېنئ یو مرکه ورسره وکړئ شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي
په جلال آباد کې زده کوونکې سیلګۍ سهار چې له درسونو بې برخې شوې ده خو د هغو نجونو لپاره چې له تعلیمه پاتې دي د هغوی لپاره یې د انګریزي ژبې وړیا کورس پرانیستی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي خو دمګړۍ غزنی ته مخه کوو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شویو دولتي مځکو د بیرته راګرځولو په هدف یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده او وایي د دغې کمیټې د پریکړې په اساس یې په غزنی ښار کې پر ځینو دولتي غصب شویو مځکو د جوړو شویو تعمیرونو د نړولو لړۍ پیل کړې ده خو تر اوسه پورې د هغه کسانو چې شتمنۍ ړنګې شوي دي څرګندونې له رسنیو سره نه دي شریک شوي تفصیل په دې راپور کې
دا د هغه بلډو زر غږ دی چې پر دولتي مځکو جوړ شوي کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ نړوي دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز حکومت په دغه ولایت کې د غصب شویو دولتي مځکو د بیرته راګرځولو په مخه یوه کمیټه جوړه کړې په دغه کمیټه کې د غزنی ولایت مقام امونیه قمندانۍ محکمې څارنوالۍ ښاروالۍ د ښار جوړولو ریاست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاستونو استازي ګډون لري د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیټې د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د دغه ولایت مرکز اړوند په والي لاله روزه قلاینو او څلورم پلان سیمه کې په غیر قانوني ډول د هټیو تیلو پمپونو کورونو او نورو د ویجاړولو بهیر پیل کړی د غزنی ولایت والی مولوي محمد اساق خونزاده په ناقانونه توګه د جوړ سوو ودانیو د ویجاړولو په سیمه کې رسنیو ته وویل موږ د هغه مځکو لیست هم برابر کړی چې دولتي او په تیر نظام کې غصب شوي دي
هم د شار څلور سره طرفو ته غصبنه شوي دي چا سر په نده کړې که د روزیه طرف ته ده که د نوآباد طرف ته که د عدیلالله صاحب طرف ته که یغه طرف ته د غیب قلندر طرف ته دلته غصبنه شوي دي خلیل وتک په ډېر غصبنه کړې دي توان مو کې دا توان یې بس کېږي
ښاغلی اخونزاده یو ځل بیا په کلکه له خلکو څخه غوښتنه وکړه چې له غصب څخه دې لرې وګرځي که نه انجام به یې د نن ورځې د خلکو وي چې په ښار کې غصب شوو مځکو کورونه دوکانونه او د تیلو پمپونه جوړ کړي وو چې بشپړ ویجاړ شول د غزنی ولایت ښاروال عبدالرازق زیایی هم وویل دا غصب سو مزکو د بیرته راګرځولو په مخه یې حادثه پیل کړې دي تر څو په مسلسل ډول ټول هغه مزکی راوګرځوي چې په تیر نظام کې د فساد او اړیکو پر اساس قربان شخصي افرادو ودانۍ جوړې کړې وي. دای هم وایي د غزنی ښار په منځ او شاوخوا سیمو کې پراخې دولتي مځکې زورواکو او عامو خلکو غصب کړي چې اوس ترې بیرته راګرځول کیږي. ښاغلی زیایي زیاتوي پر دولتي مځکو د ډیری جوړې سوي ودانیو عواید به د دولت پر ځای شخصي جیبونو ته تلل چې اوس په دغه کار مخه هم ونیول سي.
موږ په غزنی کې هر څوک چې غصب کوي د هغه په مقابله درېږو، هغه نه پرېږدو، دغسې بیا ځایونه نړېږي. داخل کو څه مو دغه توقع ده چې د دولت مځکې او دغه ځایونه باید غصب نه کړي، چې ناکه ځان ته هم تاوان رسي، موږ ته هم تکلیف راکوي. دغسې بیا ځایونه نړېږي، داسې بدر بدره کیږي.
د طالبانو حکومت چارواکي وایي د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په تیرو شلو کالو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وخت زورواکو، وکیلانو، قومي مشرانو، د تیر نظام لوړپوړو چارواکو او عامو خلکو په بیلابیلو سیمو کې تر 2 لک جریبه زیاتې دولتي مځکې غصب کړې دي.
د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه د 2020 کال په اگست میاشت کې د تخلید عملیاتو د ګډوډوالي په اړه پلټنې پیل کړې دي. د جرمنی رسنوی وویل دغه هیواد د پارلمان یو ځانګړې کمیټه په دې چیړنه کوي چې د تخلید عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر داسې افغانان چې له جرمنیانو سره مرسته کړې وه د طالبانو خطر ته ولې پرېښودل شول. وروسته له دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو، پو لسکونو سره افغانان له افغانستان ووتل. له هم له افغانستانه د فقر له لاسه او همدارس ځینې دا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه د وټو په حل کړي. په روسیو کې مو داسې راپور درلو چې یو شمېر افغان کډوال ایران بیرته په زور افغانستان ته ستنه کړي دي، خو ډیر افغانان له افغانستانه د ایران له لارې نورو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان د افغانستان له لارې ایران ته پر پوله اوړي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران په څلورو سیمو کې چې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي او یې ډېر برخې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پښتنه پیلوي چې د سیمې له روسي سره یو ځای کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دا ټول پښتنه شرمونکې او غیر دیموکراتیکه بللې ده. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د اوکرين څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پښتنه کوي. دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شوی مشانو ویلي ټول پښتنه به نن د سپتمبر له 28 تر 28 پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز د دغه هیواد د خاورې ډېری برخې برتنی ولیدې. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کاربوهن وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمی ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکړي چې دا ټول سیمې د اوکراین خاوره ده او دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړه ناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادی کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال زیات کړی دی. د لویدیز لاټ کلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 او 6,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسي اتباعیې د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
له خبرونو ور اخوا
اسد رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله سنکسای کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې په هغه مستند فلم باندې یو مقاله خبره کړې چې له افغانستانه د تیر کال ډله ایز وتلو باندې جوړ شوی. له کابل تیښته د دغه 10 دقیقې مستند فلم نوم دی چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو، طالب عسکرو او نورو عامو افغانانو په لاس ثبت شوي اصلي ویډیوګانې، خبرې او عکسونه ښکاري. د ګارډین په مقاله کې راغلي له کابل د وتلو یا تیښتې په مسأله باندې له کال زیات وخت ووت، خو د هغه وخت یاد لا هم ډارونکی او خورا حیرانونکی دی. امریکا د 2018 کال د اگست لنیمای له افغانستان د خلکو د ایستلو پروسه پیل کړه. دقیقه هغه وخت چې کابل د طالبانو لاسته ولوید او په یوې موافقه سره طالب ځواکونو د کابل له هوایي ډګر په امریکایي او نورو ائتلافي الوتکو کې د خلکو ایستلو ته اجازه ورکړه. هغه وخت کابل خلکو ته له هیواد د وتلو یوازینی خوندي لار و، خو مسلم هوتک چې د سقوط په اول ورځ ځان هوایي ډګر ته رسولی و. ګارډین مقاله کې ویلي د کابل په هوایي ډګر کې سم د قیامت ورځ و. ګارډین په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو خبري هم راخستی چې د تخلي د ورځې د سختۍ یادونه کوي او وایي دوی ته ویل شوی و چې زی او رازی، خو هرڅه داسې په قراری مختنتل او د لزګو نظر خلکو په شور ماشور او لانجو سره چې ټول هوایي ډګر په سر اخیستی و. هوایي ډګر مخته د اگست شپږشتمې په ماخام خونړی چاودنه نظمی نظم هم لمینځه یوړ. له کابل د تیښتې په دې مستند کې د طالب عسکرو او قمندانانو خبرې هم شته چې د تخلیل ماموریت سره د موافقې سربېره ورته ویل شوی و چې د خلکو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د خښتو په بټیو کې د ماشومانو په شاقه کارونو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د نبیلا په نوم د یوې 12 کلنې افغان ماشومې یادونه شوې چې په دې کم عمر د ورځې تر 10 ساعته د خښتو په بټۍ کې کار کوي، خښت مالانو ته خټې ډکوي او پخې خښتې کتاروي. نبیلا په دې بټۍ کې چې د کابل له ښاره وتلې سیمه کې ده، د 2 نورو ماشومو کارګرو مشره هم ده. واشنگتن پوسټ زیاته کړې دا واړه ماشومان تر خپل مسؤلیت زیات هڅه کوي چې یوازې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو غم ورسره ده. خښتو په کار کې د دغو ماشومان رول هم د بټیو مالکانو یاد کړي او ویلي دي چې د دوی لاس ډیر ور باندې سپک دی. په مقاله کې راغلي د افغانستان مخ په ځوړ اقتصاد د دې لامل شوی چې د نبیلا په څیر لزګو نظر وړي ماشومی او هلکان د خښتو بټیو او نورو شاقه کارونو ته مخه کړي. د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې سیف د چلډرن د سروې له مخې په تیر یو کال کې د دغو ماشومو کارګرو شمیر 40% زیات شوی او په دې اساس هغه ماشومان چې په افغانستان کې له حده زیات درانه کارونه کوي څه باندې 1,000,000 ته رسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شل اوره جام ته د تیاری لپاره د پنځشنبه په ورځ متحد عربی اماراتو ته ولاړه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې ملي لوبډله به تر نړیوال شل اوره جام مخکې له متحد عربی اماراتو څخه استرالیا ته لاړ شي.
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربی متحد اماراتو کې نړیوال شل اوره جام لپاره تیارې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به له چمتووالي سره استرالیا ته سفر وکړي. هلته استرالیا کې به شاوخوا 2 اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب او هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي.
د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ د راتلونکي اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان په الف ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلند او استرالیا سره یو ځای دی او لومړی مسابقه به د اکتوبر په 22 په پرت ښار کې له انګلستان سره وي. د ازادي رادیو په خبرونه کې وړاندې د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم د سره شریکو خو اوس په کندوز ته مخکړو. د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی او دغه راز څه باندې 80,000 ټنه د تازه سبزیجاتو حاصلات راټول شوي دي. د دې ولایت کروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو زیاتوالي څخه خوشي څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال په بازار کې سبزیجات له ښه قیمت څخه برخمن دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز ولایت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال په یاد ولایت کې پر 13,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوي وو.
نو 13,133 هکتار ځمکه سکل سبزیجات مونږ کرلو په د روان کال کې او حاصلات الحمله ډیر خو 8,193 میټریک ټن حاصل منګ لاس راوړ. نو حاصلات سکل تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
دی ولایت یو شمیر بزګران هم وایي چې ساش کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بون جان بامیا رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو امدا سه ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی سکل د خانکارم خو په پیسې سو ورته سات پروسګن کال ته پروس کال ګډوډي وا جانګو سکل لري ورته خپ نر خرڅ
دی. دی ولایت کاروندګر او بندوالان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجاتو او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیا وي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې په دې ورستوي کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده. یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من رو 50-70 روپی بانی بامی او اوس چارک 50-70 روپی بانی ده. رومیان دی پروس کال من پر 100 روپی بانی او اوس چه ده اوس چارک قریب آوی 80 روپی بانی ده.
دی یاد ولایت دی میوه او ترکاری په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د تازه میوه او سبزیجاتو په بای کې لوړ والی راغلی دی. 15 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوه او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کارم د ترکاری بروشي او د دغه شان ترکاری لکه میوه منګه د خټکی دین دانو کار کوم او هغه سیزن و خلاص نو اوس دغه منی موسم د زمیره روان در پسې د کدوان خلکو ډیر مشاریان در لرمه تقریبا څو کال کې دا کار زکومه.
د چارواکو د خبرو لمخې چې هر کال په کندز کې د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کیږي او لامل یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو لاړخه نه یوازې چې ځان بساینه ته رسېدلی بلکې هر کال په لویه اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د واټم یاشت کې مشت مسولین واده راکړي پاسپورتونه نه لکی چې دغه پاسپورتونه د هلمند په ولایت کې لکی در سو مشغول پاسپورتونه وکړو. والسلام.
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په ایراد کې د تلاشي پر مال یو داسې واشت راوړو چې هیڅ کله هم نه په پخوانی حکومت کړی وو او نه نور حکومت وو. نو کدوی وای چې موږ زنانې ځان سره لور او تلاشي کوو دا غلطه خبره ده. او حتی شخصي شیان لکه شخصي دوربین، شخصي شیان، شخصي توره دا شیان هم به ولې ځان سره نو.
سلامونه اونې کې هلی زه د پخواني دولت یو کمانډو سرتیری یم. غواړم چې زمونږ آینده به څه شي. آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډلې سره پیوند شو؟ آیا موږ مشران به خاینین ووځي؟ موږ معلومول غواړو چې څنګه زمونږ مشران آینده جوړه شوې ده او غواړو چې زمونږ آینده دغه سره جوړه شي. ولې جنگونه به موږ کول، مشکلات به موږ غمل، زمونږ مشران ټول وتښتېدل او په یو لس لیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. موږ هیڅکله هم خیانت نه دا کړی. ولې که موږ خیانت کړی وای موږ به پخې بنگلې او پخې موټرې وای. خو موږ په دې حال کې هیڅ خیانت ونه کړو ځکه چې موږ سوګن یاد کړی او قرآن شریف باندې ملا سیخی وو. همغې سوګن موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې او دې نه بعد به هم انشاءالله وطن ته خدمت کوو.
راجا آزادی سلام. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
دا تنمارت اسلامی توایم تا دا کار وکه چه دا خیر سره امنیت راوله پا دا افغانستان که رشتیا امنیت راوله خپل نپر و دا بل نپر چه دا امارت اسلامی و دا طالب پنام بند اغلاقی خلق وجنی دا وجه دلاس در بدر دا خور پرسر دا اونو دا خبوری با تا تا اوواله نم نسو اوواله امنیت نسته و چه رشتیا اووای سر دا پریکیز دی دا خلق پازاب دی بیخه خدا و راستی چه پازاب دی.
تاسو هم کولی سی چه آزادی رادیو تا دا خپل سیمی حال وایی دا واتساپ پر دی شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی شمیره دا 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، لنډ خبرونه. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلي دي چې د څلورو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم حضور درلود. اغلی امیری دغه ټویټر پرون خپور کړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي اټکل کیږي چې د ماشومانو د ګوزن د واکسیناسیون په اتم پړاو کې نشته 1 میلیون ماشومان واکسین شوي وي. د پولیو د واکسین اتم پړاو چې د دوشنبه پر سپل شوی وو پرون پای ته ورسید. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پښتنه به د سپتمبر له درويشتمې څخه تر وويشتمې پورې په لوهانسک، دونېتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې تر سره شي. په ایران کې د وینیول شوې انجلۍ مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په ولسي اعتراضونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 22 تنو ته ورسید. پرون د اعتراضونو لمن د ایران ګڼو ښارونو ته وغځېده. اعتراض کوونکو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکړل او په ډېرو ځایونو کې پر مظاهره چانو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د سپتمبر 28 د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د ناروغي نړیواله ورځ ده. د الزایمر نخې نخانی تر ډیره له 15 پیته کلنې وروسته څرګندېږي. په افغانستان کې هم د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا په کې ډیرې دي. څېړنو خودلې هغه کسان ډیر له دې ستونزو سره مخامخېږي چې کمه مطالعه کوي. الزایمر څه ډول ناروغي ده او کومې ستونزې زیږولی شي؟ همدا نخې نخانی څه دي؟ د الزایمر یا د حافظې د کمزورتیا د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی. ډاکټر صاحب سټډیو سره وصل شوی دی. ستړي مشه ډاکټر صاحب، راځي پیل پر دی وکړو چې الزایمر یا د حافظې کمزورتیا څنګه په ساده ټکو اوریدونکو ته تعریف ولې شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ګرام خوادوالو ته. الزایمر اصلا د هرجنتوب یا د پراموشۍ یو اختلال دی، کوم چې د مغز وظیفوي اختلال ګڼل کیږي. ان مغز په خپل ډول د حافظې د برخې وظیفه شته د خرابېږي. شخص ورو په تدریجي توګه باندې خپل غو ذهني توانمندۍ نشي د لاسه ورکوي. او کوم داسې وایو چې د زړښت وخت هغه حافظه چې یو څه اندازه زموږ به شان یریږي، هغه د زړښت هغه نارمل د حافظې هرجنتوب دی. اما په دې الزایمر ناروغۍ کې دا داسې ده چې په تدریج سره حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي. او شخص همدارنګه رفتاری د رفتار یا د کړنو همدارنګه د خبرو کولو او د حافظې مشکلات تفوق لاده پیدا کیږي. نه اصلي مرکزی هسته حافظه ده، په دې کومه داسې وی چې دغه نږدې حافظه خرابېږي. یعنی دا اوس لنډ خبر چې موږ کوو، دغه لنډ وخت خبرې چې کومې دي، دا دغه شخص چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او یا اخته وي، دغه خرابېږي بیا وروسته په تدریجي توګه باندې تخریب دغه کیږي. اما په لومړیو اوایلو کې هغه پخوانی خبرې د شخص خېوي، هغه په یاد وي، اما دغه نږدې حافظه د خرابېدو په طرف باندې ځي او دا یو تخریبونکی اختلال دی کوم چې د عصبي حجراتو د تخریب لامل ګرځي او عصبي حجرات پای کې له منځه ځي عصبي نس بالاخره صدمې ګوري او اتروپی یا چملکوالی یا د مغز کوچنیوالی رامنځته کیږي دا داسې یو ناروغي ده چې بل له د حافظې نه بیا نور مشکلات هم رامنځته کولی شي موږ به په نښو نښانو باندې خبرې کوو
بله ډاکټر صاحب هغه جدي باندې کومه یو ده یوازې همدغه دا چې یو څه هیریږي حافظه کې نه پات کیږي او کنه دا الزایمر بیا پرمختګ هم کوي یعنی داسې حالت هم ځي چې ممکن یو کس خپل دوستونه پیژني داسې حالت هم وضعیت لون کوي د الزایمر د ناروغانو
د ته دا مشکلات دومره جدي کیږي چې حتی په جسمي مشکلات باندې هم منتج کیږي د حرکتو کې مثلا ناهمغیره مثلا کیږي مثلا په خپل ځان تر شپږین شي کولای تا خپل لباس مثلا نشي بدلولای او دا په خوا په شکل باندې لکه ځان ته توجه کول هغه حتی د یاد اوږي د ژوند مهم مسایل د یاد اوږي او بل اخر د حتی د ټولې په وګ باندې بار کیږي او تاسو څنګه د مراقبت کوون کې نه وي او د مراقبتونه کې نو دغه د فوق العاده مشکلات سره مخامخ کیږي قضاوت خرابيږي ججمنت خرابيږي دا غوارض چې دته د شروطي ورور او بل اخر حتی د انزاد شناخت اختلال لدی او سبي نورولوژیک اختلال له یا د مغز ناروغي د چورس پر رواني شکل باندې هم مشکلات چاله په مثلا په فکر کې مرانه سکی په حافظه کې هم دا رنګ په باندې فردي له وابه تو کې اجتماعي له وابه تو کې مسولیتونو کې په ټول کې تحلیل را مسته کیږي یعنی په صرف تر مسته کیږي زوال را مسته کیږي
بله دغه عوامل باندې ډاکټر صاحب چې ما یو څه لاندې مطالعه وکړه لای او عوامل وای دا د چکل سن له 15 شپې ته واوړي نو بیا په کسانو کې الزایمر یا دغه ذهني کمزورتیا یا هم د حافظه کمزورتیا پیدا کیږي نور مشخص عوامل تر اوسه په ګوته شوی یعنی داسې کومه بل ناروغي ورسره تړلې ده د عوامل په توګه او کنه خپل هم دغه د عمر په خوالي د دې باعث کیږي چې د انسان حافظه له دغه سي وضعیت سره مخامخ شي
دلته په صورت قطع باندې عوامل مشخص نه دي خدای ست زیات ترسي یا جنټیکی فاکتورونه په کې مطرح غني کسان چې دا غي مثلا بیولوژیکی خپلوان مور او پلار او دغه په دې اختلال یا په دغه هرجنټوب په ناروغي باندې اختشوي دا چانس په لادونو کې مثلا ډیر زیات دي هغه کسان چې دوامدار به خوبیاني کوي هغه کسان چې مثلا زیاتره د شپې خوب نه کوي او په هغه کسان چې مثلا بعد له زین مواد نه استفاده کوي چې دغه په زین مواد کې سبزیجات او مثلا میوه او یا حبوبات شامل نه وي دغه مدیترانی خوراک نه کوي مثلا زیاتره د غوښه نه استفاده کوي یا بعض نور خوراکونه چې هغه کې مثلا سبزیجات او دا شیان شامل نه وي هغه کسان چې مثلا د پاتیا دونه وکړل چې دا اندره خپل هغه مغزي فعالیتونه فکری فعالیتونه استفاده نه کوي مثلا مطالعه کول سټډي کول دا مسائل دي د الزایمر کې په صورت قطع هغه معلوم نه دی خو زیات جنټیکی په کورونه خوده لري په نړۍ کې نسبتا موږ هغه هوازونه چې مثلا شیعي هوازونه دي نسبتا اروپایي ته دي کې کم خودل شول دي زه دا غذایی فاکتورونه پکې هم خي او بل هغه تر بعد فعالیتونه ما مخکې ارزته چې هغه پکې خي او څه سپورت نه کوي ورزش نه کوي دا مسایل پکې خودل دي دا د سړي چې تیوري په شکل باندې دي ما په صورت قطع زیاتره وایي چې جنټیکی فاکتورونه دي چې یو ډول پروتین دي دا خپل د مغز په دغه بافتونو کې یا د عصبي حجراتو کې داسې کې رسوب کوي او کله چې رسوب کوي دا غي دا فعالیتونه هغه رابطې چې کومې دي کوم څه د سونه جوړ کړي یا رابطې جوړ کړي هغه د قطع کېدو سبب کیږي یعنی بل اخر هغه عصبي حجره لمن ضروري کله چې لمن ضروري وړه هغه ته د مغز کوچنیواله رامسته کیږي یا زمور چې وته وایي کنه اتروپی کوي مغز او وروسته د مغز خپل فعالیتونه سره نشي رسولای او زیاتره د عوامل همدغه ارسی فاکتورونه خودلی بعضی محیطی او بعضی غذایی عادتونه او بعضی فرهنگی مسائل دام که رول لري نو دا الزایمر ناروغي او زیاتره د شپیتو کلنې نه په لوړ عمر کې پیدا کیږي یعنی په ټیټ عمر کې ډېر زیات نه وي اما ګراز او علایم مخکې حالت کې او په جندل شي ارسی فاکتورونه مثلا په چا کې وي نو هغه به کولی شي چې تر او بریده پورې د پیشرفت نه مخنیوي وشي
و سلامت اوسئ کور مودان ډاکټر سپرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکوه اوریدونکو هم په لیکه کې د مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم نبیولا زابلای د اخلي ایران خبرې کوم لودین صاحب
او مهرباني وکي زابلای صاحب
مننه کوم ډاکټر صاحب نه لاندې پوښتنه ډاکټر صاحب محترم آیا که یو څوک ډیر ستړی وو چې مثلا لاندې ډیر ستړی وو چې هغه پر اپیزا ناوړه اغیز کولای سی اپیزیت یعنی اپیزه کمزوری کولای سی کنه او بله پشتنه می هم داشه بله اپیزیه نو تختیده دا هم یو مریضی که دا
زابلی صاحب پختنه درلوده ډاکټر صاحب وای دا چې سړی ډیر ستړی وي فزیکی کار وکي د غستړیا هم د حافظه په کمزورتیا تاثیر کوي او کنه راځي دا پختنه به جواب کړي بیا به هم تاسو مختزم ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي
بله بله دا ستړیا خو ډیر واضح خبره ده مخکې مرز کا کسان چې مثلا ډیر زیات کیږي استراحت کوي خوب نه کوي دیس کسان ته مثلا دا یو چانس دی چې د راتلونکي الزایمر مطلق اخته شي او د لنګ وخت لپاره د حافظه خرابانه یو مونږه بعض وخت داسې کېدلی شي چې رواني روحي فشار یا فزیکي فشار یا ستړیا سره مواجه زمونږ د فکري تمرکز کانسنت چې کوم دی په یو موضوع باندې دا خرابېږي ځکه چې کله باید مونږ ستړیا سره مواجه مونږ خسته یو خطول سیستم خسته یو په نتیجه کې مونږه فکري تمرکز نه ساتلې موضوع ښه ستلې نه شو هغه په دې دلالت نه کوي چې زمونږ حافظه خرابه ده خو مونږ هغه سب کې جذب خنه ده کړې ځکه زمونږ د روحي فشار او یا د فزیکي یا ستړیا سره یا د فزیکي فشار سره مواجه مونږ اخته نه ده مونږ ستاسو کور سره به نورمال حالت ته تللې شي اما که په دوامدار توګه څوک به خوبیا دي کی کافی استراحت او تفریحي مسایل ته غذایی مواد او میوجاتو ته مثلا زیات ارزښ ورنه کی او همیشه د پاره د سمانه پاتې شي او استراحت کافی ونه لري خوب ونه لري نو کېدای شي بهره لا واده نه چې نور جسم او نور سیستم باندې به دا غوښته کوي په تاسو به ضرور بدارې کوي
بل اوریدونکو بیره وخت مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
خاکسار یم له پکتیا
ښه مهرباني وکړي خاکسار صاحب
دماغو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه چې خپل ما خو ډیر سخت مزدوري خواري کړې دي کنه حتی شپه ورځ ما دې پیانې کړې دي شپاله ساته اتله ساته بیا هم چې کله دا سخت دې پی وکړه کنه هغه دې ورځې به هم چې کوم سخت کار کړی و دغه به د شپې په خوب کې م راتاغ کېده لکه کله خوب هم چې کوو کنه لکه په خوب کې به هم هغه کار کاوه او وسته سي يوازې ټوب خوند را کوي کنه ډېر خبري خوند نه را کوي داسې
خاکسر سپ تاسو سن څومره دی عمر مو څومره دی چې داسې وس منځوي شوی یو غوړی چې یوازې وس او ډېر خبري ونه کوي
زه خپل در دې کلن يم یو تن ډرایور يم کنه
نو څنګه ډرایوري خو یوازې ټوب نه وي ځکه تاسو سره کسان وي سپرلی در سره وي کله کله به خبري کوي کله کله به باسون راځي او دغه زموږ اکثره تاسو موټر چلون کې خو ډیر باسونه خو خي ځکه چې په دې سیاسي مسایلو خبري کوي په دې نورو کلیوالي مسلو هم غږیږي
خو زه د خپل د ماشينګري ډرایوري هم د پروژو کې ما ډیر کارونه کړی دي کنه د غرو کټایانې سرکو کټایانې کنه هغه دی لند ډرایور ځنه
خا 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 مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب ستاسو په ستونزه باندې خبري وکي چې لامل څه دی او آیا امکانات شته چې تاسو دغه عادت بدل کړئ کنه
بله نو خاصار ورته خپل سلام کوم چې هلي وړاندې کوم اصل موضوع دا ستاسو چې د غيو نو وخت کار کول په خپل ژوند کې چاغل ته تفریح نه وي غل ته استراحت نه وي په خپل هغه د انسان هغه د استهلاک مثلا مترکی په دې معنی چې هغه هرڅه د وخت نه وړاندې مسلسل وظایف د لاسه ورکوي پر څه سره خو دلته موضوع دا ده چې د کمنډخ نشانې ته وړاندې کوي د ډیپریشن نښې نشانې د خپل دغه کار کول دوامدار هم د رواني روحي فشار ګڼل کېدلی شي او هم فزیکي فشار دا دوامدار رواني روحي فشار د لامل کېږي چې یو تعداد مواد دي دا په مغز کې د کمبود سره مواجه شي هغه موږ دغه د فزیکي او د رواني فعالیتونو عصبي فعالیتونو مواد ته ویل کیږي په ساده شکل کې وایم دا دغه نیوز ترانسمیټرونه یا دغه عصبي مواد د کمبود په وجه باندې جوړ خفګان یا ډیپریشن رامنځته کیږي چې پای کې هغه لومړنۍ دغه دا چې سړی به دلیل خپه یو ستوب به خوخیږي خبر به خو نه ور کوي وایي چې ګوښه نشي نو سم فعالیتونه ورو ورو کمیږي علاقه مندي کمیږي دلچسپي کمیږي خوب خرابيږي اشتها خرابيږي دا ورو ورو انخې دي چې پیدا کیږي پرسونه سره په دې کې د حافظه هغه فکری تمرکز هم خرابېدل شي او توجه هم خرابېدل شي نو بیا شخصا څنګه چې کېږي چې ما حافظه هم خرابې خو د وخت وګدو کې دا چې د دوام پیدا کی په خپل حافظه کې هم مشکلات رامنځته کولې شي بلن محل کې د څه وایم چې دا کارونه چې ډېر کړی دي او وسیم کوي په واسطه تفریح مثلا نه دا کړی د دې ډاکټر سره مشوره وکړي د نږدې رواني متخصص سره چې کېږي دا په خفيف متوسط ډیپریشن خفيف او یا متوسط ډیپریشن یا جوړ خفګان باندې اخته چې په نوې مرحله کې د درملنه وسانو دا مشورې زموږ دی ورکم چې یو خو دې کوشش کوي چې واځي پاتې شي د خپل دوستانو سره اوسي استراحت دي کافي کوي غذایی مواد د میوجاتو نه استفاده کې د امکان تر حده پورې زموږ په هیواد کې خوندوی شي دي په خپلو باندو کې پیدا کېدلی شي سپورت ورزش کول دا ډېر زیات رول لري او مصروف مثلا تر یو حده پورې ځان ساتل او استراحت هم په خپل وخت کې دا هم کومه کوونکی دی بیا هم مشکل ادامه پیدا کوي او ضرورت دې ته پیدا کېږي درمل نه استفاده وشي نو ډاکټر د مشورې پرته بیا درمل نه استفاده.
بله مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ. کور مو ودان دغه د ورزش یادونه موږ تاسو کوو د سپورت یا ورزش په افغانستان کې اکثره خلک فزیکی کارونه کوي او فکر کوي چې همدا د وجود د سپورت یا ورزش لپاره کفایت کوي، اما ورزش یا سپورت داسې یو شی دی چې ذهن ته تفریح ورکوي یا باډی ته تفریح ورکوي. د ذهن لپاره ډاکټر صاحب خاص پارښتنه د ورزش لپاره د ذهن څه شی ده؟ یعنی کله چې موږ تاسو که د عامې لوبې راواخلو مثلا کرکټ، والیبال، فوټبال او یا هم نورې کلیوالي لوبې دي، دا وجود ته مثلا تمرین ورکوي، د وجود بیلابیل برخې په حرکت راځي. ذهن لپاره د دې لپاره چې ذهن هم تمرین وکړي یا هم په فعالیت وغورځي، خ ورزش یا مثلا خ طریقه کومه سپارښتنه کیږي، کومه خ لاره ده چې ذهن په کار واچول سي، یعنی ذهن ته ورزش ورکول سي؟
بلې استاد، خبره ده صحیح ده. خدای فزیکی سپورت چې کوم ده موږ په هوا کې شه دا خبره ده خبر ډیر کې جزو ولا دې دا کار نه کوم. خدای ورزش په خپل بیا د سیستمیک باندې کار دی او په ترتیبي ډول باندې جسمي حرکت دی او د لامل کیږي چې خپل په وجود کې یو ډول مواد دي د انډیجنس هپوئید په نام باندې دي یا اندورفین او فالین د وی الله پاک خپل انسان په وجود کې مصنوعي هپوئیدونه ذخیره کړي چې هغه د درد او درد د سیالو انتقال مخنیوي هم کوي. یو مثلا خوښي د امن سکرین مثلا حافظه تازه ساتل شي، د ډیپریشن نه مخنیوي کولی شي. دغه اندورفین او فالین چې ډیر چې مسکنه او ترانسمیټرونه هم لوړیږي، یعنی سره د ډیپریشن نه ساتي. څه په دومره یو خدای غره هم په حافظه باندې تاثیر کوي او مستقیما ذهني فعالیتونه چې کمیل دي کوم وای چې ټول خلک مطالعه کوي. هم تاسو فارغ په هواد کې تعلیم او سواد کې چې او ډېر ټیټه ده او په سواد کې چې ډېر زیات ده. په دې باندې څه وایم چې ذهني مصروفیت باز خوشایند مسایل باندې او باز خوشایند فکرونو باندې په اړه باندې په گذشته باندې فکر کوو، په موضوع باندې خبرې وکړو، یو د بل سره روابط لرو او مطالعه کول. هر کسان چې تعلیم او سواد لري د مطالعې نه استفاده کوي. هر کسان چې هر قلب کلی او باندو کې اوسېږي سواد نه لري د ذکر او اذکار، شکر الحمدلله موږ مسلمانان دا هم د ذهني حافظې د تقویت لامل ګرځېدل شي او هم عبادت دی. نو دواړه مسائل پکې شامل دي. نو زه چې څومره موږ فعال وساتو او څومره موږ کار پی وکړو نو موږ د زمونږ حافظه به تازه وي. او څومره مثلا موږ ذهني فعالیتونه کم کو او حتی فزیکی فعالیتونه کم کو، نو هم به جسمي توان ناتواني سره مخامخ کیږو او هم به ذهني ناتواني سره مخامخ کیږو. نو زیاتره هغه فکري مسائل چې کومې دي او ذهني مسائل چې موږ تمرکز پرې کوو چې مطالعه کول دي او کسان چې مثلا د ذکر افکار چې کومې د ذکر دي په کلی کې د جماعت د مولای صاحب نو هغه ټول شي دي تکرار کی او د خپل دوستانو سره مرکه او ناس ولاړه ولري هغه تیر خاطرو باندې فکر وکړي، پراتلونکو باندې بحث وکړي. دغه یو تداوی د حافظین دغه چې د بیت خلق سره رابطه کیږي، نو چې د بیت خبرې وکړي، یاداشت وکړي او مثلا هغه تیر خاطرې تکرار کی، دا د ذهني فعالیت ډیر زیات مهم دی.
ښه، ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. راځي چې یو بل اوریدونکو وصل دی په دې لاره چې غاګي صحیح وي. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
زما پختره دا ډاکټر صاحب څخه چې حکله چې اسابي دوا کوم انسان مخري هغه هم د حافظه باندې تاثیر لري کنه، او څنګه کولای شو چې د ژور خفګان څخه ځان وژغورو؟
ښه مننه کور ودان. د دې اوریدونکو پښتنه واوریدل شو له د عصبي ناروغي او د دارو درملو د غیس پاړې پښتنه کوله، او بل وای څنګه وکولای شو چې له جوړ خفګانه ځان وژغورو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته پښتنه ځواب کړئ، بیا به یو بل اوریدونکو هم راوخل.
بلې بلې، یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل چې ما غوښتل چې زه په دې باندې خبر وکړم، خو زما ذهن نه وتی او کور به دې ښه پښتنه مطرح کړل. زموږ په هیواد کې متاسفانه په خپل سر د درملو استعمال ډېر زیات دی، بالخصوص هغه دواګانې چې خوب راوړونکي دواګانې دي. په دې هیواد کې په بېسارې او بې کچه توګه باندې په غیر مسؤلانه او غیر معقولانه توګه باندې استفاده کیږي. په دوکانونو کې په دوکانونو کې خرڅېږي د خوب ګولې او دا ناروغان اخلي. اول د پاره ته خوشاین دی خوب تر وړي او له ځان دازه
ورته مزایا هم لري کنه خود وخت بل دو سره اډیکشن یا وابستګی دا مسته کې چې دا یو غټ یو بل رواني ناروغي اختلال لچې دی پر بتړاو پیدا کې بدون د دوا نه به خوب نه ورځي او بل دا ورسنی تحقیقات ښیي وایي هغه کسان چې زیاتره د خوب د دواګانو نه استفاده کوي دا په خپل وایي دغه د حافظې د اختلال او یا د الزایمر د ناروغۍ لپاره وایي شرایط برابرۍ یعنی هغه څوک چې د خوب دواګانو نه به ترتیبه توګه او په سوء استفاده شکل باندې نه ده استفاده کوي یا د احتیاط په شکل دوامداره توګه باندې متاسفانه زموږ په هیواد کې د دواګانو توصیه کیږي د خوب دوا ترتیب چاته نه خودل کیږي او دا هم نه ویل کیږي چې خوب دوا به چاته ورکی نو په قطعي صورت سره دغه دواګان سبي دواګان چې په ذهن باندې بد اغېز کوي او حتی په جسم باندې بد اغېز کوي که خپل سره دواګان استفاده ونه شي
او څه وشي ډاکټر صاحب چې دغه جوړ خفغان نه ځان وژغورو دغه د اوریدونکو پښتنه هم و او اکثر افغانان نن سبا په جوړ خفغان هم اخته دي
بلې د خپل جوړ خفغان عوامل خو ډېر زیات دي خو د بلجیکي ایرسي باندې عوامل په کمتره کې اوندارنګ رواني او اجتماعي موضوعات دي چې د رواني او اجتماعي موضوعات زموږ په ټولنه کې بیکاری دا مهاجرتونه دي مثلا د کار نشوال دي د اقتصاد خرابواله دي په هواد کې خلکونو جګړه ده دا ټول هغه مسائل دي چې د دې ټول یو بل سره لاس ورکوي د دوامدار استرس په توګه دي لامل کیږي چې موږ سیمه موږ کې هڅه غوښتنې تر ترانسمیټرون را کم شي او بل اخر جوړ خفګان یا ډیپریشن شخص ته پیدا شي او شخص ته څه خوان نه ورکوي د څه نه بل لذت نه وړي خو به خرابيږي شته به خرابيږي روابط بین فردي به خرابيږي د کم انرژي احساس وکړي د ځان وژنې فکرونه به ته پیدا کیږي د ځان ملامت ګڼلو ته هیڅ نشانې دي دا به ته پیدا کیږي او راځو هغه مخنیوي ته مخنیوي دا ستاسو چې موږ لکه په زیاتره موارد کې کوشش وکړو چې موږ هغه رواني فشارونه یا سټرسونه چې زیاتره موږ پر ارتباط نه پیدا کوي هغه ځان ته راکښ نو کوو بعد کسان دا څه وي چې پردي مسؤلیتونه په غاړه اخلي یو ځین کله کې چې تاسو موږ یو ورور یا د کورنۍ یو غړی یا یو خور روحي رواني فشار سره مخامخ وبم به کوشش داغه په حال کې داغه زره زیات مرسته وکړو یا د سټرس یا د رواني فشار مدیریت او منیجمنت کې سره مرسته وکړو اې څو د بل چا ستونزه په مکمل توګه نشي الهولې اما کولی شي خو مشورې ورته ورکړل شي مثلا هغه سپورت بیا یادونه کوم دا بار بار د رواني ډاکټرانو متخصصینو سپورت خبره کوي دا ډېر زیات رول لري ورزش کول دي تفریحي مسایل دي د ته باید درس ورکي او بل دې خبره باید په خپل ذهن باندې بوج ونه ساتو ایموشنل ابریکشن او بیا تخلي هیجاني وکړو ځکه که زموږ په هیجان بیا په احساساتو باندې بار ډېر زیات شي دا هم د رواني فشار یا سټرس دی او دا به د پراتین کې ډیپریشن یا د اور خدان د پاره لار واري هغه کسان چې ناکامۍ سره متواتره توګه مخامخ کیږي هغه کسان چې ایزان د لاسور کوي د کورنۍ غړي مسولیت لري د ټولنې غړي مسولیت لري چې هغه سره مرسته وکړي د هغه سره کومک وکړي او هغه سره مثلا غمراسي وکړي او د هغه نه تخصص توان تر حد پورې حمایت وکړي بل خصوص د کورنۍ غړي نه وایي دا چې زمونږ په ټولنې کې حمایت نه کیږي بلکې نور هم په فشارونه واردې کیږي هغه کسان چې د جوړ خدان مخې مخاني سره پیدا کیږي هغه خپل نو سټرسونه په کم کړل شي که نور رواني فشارونه په وارد نه کړل شي او کومه
ډیر مننه ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو راوخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړي خبري وکړي
سلام او ډاکټر صاحب په سلام همدر در سره پاډی کوي لغمان
ښه مهرباني وکړي همدر صاحب
زما خو پښتون آزاد له ډاکټر صاحب نه سي دغه انتها چې د رواني تکلیف څخه د موږ په شمول اوریدونکو کې پوسی کنه او چې درملنه ونسي یا پاملرنه ورته ونسي کنه او بل خبره دا کوم کنه لودین سے سیدام پر رواني تکلیف کی راضی لکایما دکان دغلتا دی لارې په سر دا کنه او سړی د سیزی ما ته ډیر پور کغاټیو کواړي نو هغه اکثر خلک د سی لاس ایسو کومر سره نه لاس د سی د سی کیاو او خرو غو جوړ سړی دام نه سی تم لی ونه کنه یا اکثر دا نوی ځوانان ماشومان دغه کوي او ډیر خاموشي دا خو سید اسی ډیر غجیدار رواني تکلیف سره تعلق لري خدا ډیر خاموشي هم رواني تکلیف کې راضي کنه دا غمه ما پښتنه دا بعض انسان ډیر خاموش وي
او سلامات اوسې کور مو ودان بل وريدونکو هم راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
علیکم السلام مهرباني
نعمت الله نعماني ده هلمند ولایت څخه در سره تماس کیم. اول تاسو او ګران محترم ډاکټر صاحب ته درځره تعالی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده چې دائمی سردردی او دائمی تبه آیا پر حافظه باندې هم تاثیرات اچي د زوب کولو کې ورسره ستر عامل بل کیږي کیا؟ دغه یو پښتنه مو نور مو پر خدای سپارو. السلام علیکم.
علیکم السلام. ډیر مننه سلامت اوسئ نعماني صاحب چې له هلمند مو اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټډیو سره وصل شي خو فکر کوم اړیکه نه وصلېږي، مشکل لري. په هر حال ډاکټر صاحب راځي چې د همدرد صاحب او نعماني صاحب پوښتنې ځواب کو، بیا ممکن نور اوریدونکو هم اړیکه ونیسي. همدرد صاحب پوښتنه درلودله، څو جزئي درلودل پوښتنې وای. کچیرته په اوږد مهال کې درملنه نه کیږي دغه د رواني ستونزو او یا هم د حافظې د کمزورتیا څه ستونزې زیږوي؟ وای اکثره خلک لاسونه خوروي، ډېری خبرې کوي او یا هم ډېر چوپ وي. آیا دغه هم وای د رواني ناروغیو نښې نښانې دي یا د رواني ستونزو نښې نښانې دي؟
بله بله همدرد صاحب، ته به خپل سلامونه کې هیلې وړاندې کوم. د سوال په جواب کې داسې وایم چې ټول رواني اختلالات که په خپل وخت سره مداخله پکې ونشي او درملنه یې ونشي او حتی مخنیوی یې ونشي، مدیریت لاندې رانشي، نو بیا وروسته مشکلات فوق العاده زیاتېږي او هغه رواني اختلال به د دې لامل شي شخص به خپل هغه حتی هغه د ژوند هغه لومړي ضرورتونه به هم نشي پوره کولی او د نورو په اوږو باندې به بار شي او حتی د ځان وژنې فکرونه او د سوسایډ یا ځان وژنې یا خودکشۍ مسایل به رامنځته کېږي. او یو تعداد رواني اختلالات چې دي چې هغه سایکوتیک ژوند ډوله دي هغه د نورو د وژنو د نورو خلکو د وژنو لامل ګرځېدلی شي دغه څوک چې په رواني اختلال باندې اخته دی. او کله چې رواني اختلال په لومړۍ مرحله کې درملنه ونیشي نو مشکلات به فوق العاده زیاتېږي. هغه منطقي لحاظ باندې مونږ فکر وکړو که په لومړي سر کې د یو معمولي فشار مخنیوی په ښه شکل ونیشي یا د یو بیا د اختلال په طرف پیشرفت وکړي او بالاخره مشکلات فوق العاده زیات شي، هم به اقتصادي بوج به زیات وي او هم به په کورنۍ باندې هغه فشار ډېر زیات وي او په ټولنه باندې فشار زیات وي. بلې په خپل لکه دویم جز د پښتنې د دغه په ارتباط باندې چې دوی وکړ خاموشي، یو څه بیا بعض عادتونه دي خل ډېر زیات تکتیف د غني شخصیتي خصوصیات لري، داسې ځانګړنې لري چې هغې خاموشه یا مخل فعالیتونه سرته رسوي یا خپل مسولیتونه سرته رسوي، بین فردي روابط لري ډېر زیات نه غږېږي. اما هغه خاموشي چې اوله سړی ښه بېدار وي ښه مثلا خلکو سره رابطې لري وروسته ورته خاموشي رامنځته کېږي او د دې خاموشي یا چوپتیا تر وروسته د دې تر څنګ ګوشهنشیني اختیاروي او خپل فعالیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي، مسولیتونه ورو ورو د لاسه ورکوي. نو دې ته بیا مونږ اختلال ویلی شو. دا بیا دغه دی چې موږ ناروغ وپلټل شي چې آیا په خلقي ناروغۍ په ژور خفګان یا ډپریشن اخته دی او که یو بله ناروغي چې سایکوتیک اختلالات ته وایي یا جنون ډوله ناروغي چې پای کې هم په مخکني اراضو کې خاموشي رامنځته کېدلی شي لکه د سکیزوفرینیا، هغه باید وکتل شي چې ناروغ څنګه خاموشي پیدا کړې ده. یو تعداد بیا هغه خصوصیتي مسایل وي هغه نو بیا زیات مونږ ورته اختلال نه شو ویلی، تقریبا هغه یو شخصیتي صفات او ځانګړنې دي بعضې اشخاص لري.
و نعماني صاحب پوښتنه درلوده، وایي آیا دایمي سردرد او تبه په اوږد مهال کې الزایمر زیږوي؟
بلې، خپل دا سردردیانی خو مختلف عوامل لري، مختلف اسباب لري. په خپل د الزایمر په دای کې دا مل شي کسان چې په دوامدار توګه لوړ فشار لري یا کسان چې مثلا ډیابټ ټایپ 2 ناروغي لري، د شکرې ناروغي لري، هغه کسان چې دوامدار سردردیانی لري او په وخت سره هغه درملنه ونشي، نو بل علاوه دې چې یو احتمال ویل چې نشي دا کسان د وخت په تیریدو سره دغه سردردی او دغه دماغی فشارونه او مشکلات د لامل شي چې د عصبي حجراتو د بې وخته زړښت او د مړینې سبب شي، چې هغه هم د الزایمر لپاره داسې رغو قطعي صورت سره مستقیما نور شو جرام څوک سردرد دی او په الزایمر باندې اخته کېږي. نور عوامل هم چې رول لري چې ټول میرسي جینټیکي مطرح دي.
ډېره ډېره مننه. کور مو ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د رواني روغتیا له متخصص ډاکټر ایمال ساپینه ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې له سټډیو سره وصل نشوي. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په راتلونکي ساعت کې هم همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.
بهار من هزار از نو بهاران میخونی تا خیلی
تاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که بهار من هست.